السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او اوم اورات نن یو اکشن بده د لړم یا خراب دیر لسمه د نومبر 3 په فایل کې خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اجانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول سوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیمونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامع مدنی و خبریالان
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثره د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2018 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پایل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یوه پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هېواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په ایرامیه کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هېواد سره د پټې همکارۍ په تور په 4 کاله او لسو میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالره کېږي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب ک خبری بلدی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبدلی یا د عبدالیانو لوبدلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولی وګټله دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هلی غوړولې دي
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخ ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي افغانستان کې ځوانان ګوري او داس افغانستان کې نوې ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوته یو الهام ورکي دا یو خبره ده بل خبره ده چې روحیه ډېر لوړځي همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې کله دوی میدان ته راکوزیږي دوی ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبيږي ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي او بل خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تا لاس ته راغلی ده داسې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسیبل وکټ خپل د لاسه ورکړو
ساحل صاحب ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبغلې ته یوازې د یو جام ګټل نه وو لکه څنګه چې فدای صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېر غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني ځکه د افغانستان کرکټ ورستر بلی نورم خې خوا ته روان ده د خې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبي د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کاغذ سوداګریز ډګرونه وي او هغه کنور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبي دغه څه چې دي دغه سي جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لازیاتیږي لکه د 2023 نړیوال جام د ورسره چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل ته یک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغې دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاسترولنې د هغه موانع او مخه ډب کوي نو د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم مرخ ده او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ ته چې د دوی راتلونکو به څنګه کیږي د کله چې د صدیق الله تل په سری ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سری ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي نو دوی هم رسیدل شي دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام مونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړی دي
ډېر مننه فدای صاحب عموما چرته چې فقر وي نیستی وي اقتصاد خراب وي د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه په خو ډېری اکاډمۍ وي لکه لډېرو مې اوریدلې دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي بندي شوي دي لدی سره سره د افغانستان کرکټ په پیر یو کال کې تاسو دوه اشاره وکړه چې ودا یې کړی ده دلیل څه کېدای شي
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه چې نوې ځوانان هیلمن کیږي دی وی هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی ستو روکان راتلونکی ستا د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري سي راشد خان په څیر د نبی ساحل په څیر د رحمان الله ګربس په څیر او عظمت الله مرزای او دا اسې نور ټول لوبغاړي چې موږ دی نړۍ په کچه باندې ځلېږي نو دوی ته دا هیله ورکوي ځکه چې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم سي وی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي نو دا دغه خی سي افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات ک په ځانګړي توګه پاکستان سي مات ک مونږ ولې د سی یو یو چپه پایل سولا خلک راغلل خپل ماشومان اکیډمۍ ته راوستل وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کی نو دا ټول کې مونږ ته خی سي د دغه پرمختګ لامل سره د دې سي په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وی مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېری دي خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل استه کوبل دا چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مساله ډېر روان ده لکه هڅه باید وستایل سي او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړي ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کارو کې دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کی دغه لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کی او د ډومېسټک کرکټ سره سره د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبې وکړي
لیکن فدای صاحب دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخ کې یا اتلس کاله مخ کې یو خدل شوی او وسې مش نتیجه وینو ځینې دغه اندیشنه لري چې دا په خو دغه نیالګي کینول شوی او چې وسې مش سمر اخلو لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي
برعکس د کې بز تاسو سره موافق نه یم ځکه چې علامه غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده هغه تر اوسه تل اسکلن وړکای لګده او ماشاءالله تاسو د کرکټ ګوري او دغه سي ډیر نوې تنکی ځوانان د افغانستان کې خپل په افغانستان کې کرکټ زکړی رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زکړی افغانستان کې رامخته شوی ده نو سره د دې سي هغه لګسي د افغانستان د مخکنی لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو یو الهام ده
بل زما منظور مم دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دی دا خدای دې وکړي چې ول ساتلس کال آینده ته هم دغه سي تکړه لوبغاړي ولرو ساحل صاحب صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هلی ورکړی دی چې افغانستان دی بیټینګ په برخه کې کمزوري وو او د دې ش زلیدو دغه نیمګړتیا تر یو حد پورې لري کړی دی تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سی شو زلی شي
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میا مې چې څومره غاورې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډیر قوي لوبغاړی ده کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري دغه فزیکی قوت او دغه د لوبو تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پرېږدي چې هغه خلو به وکي صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندي لکه د رحمت الله ګربز غوندي لکه د ابراهيم غوندي یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندي چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهنن ډیر قوي لوبغاړی دی د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکړي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي په کرکټ کې وستلا ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولای چې خلو به وکړي نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د د لوبې یا د د کرکټ د کیریر یا مخینه چې دا ډیره وګدا نه ده د په 2011 کې اکیډمیک کرکټ پیل کړی په 2013 کې د انډر 19 تر راغلی او هغه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیم ورسید دا استعدادونه کا سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول اساس کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان و خو د هغه چې کم ورځ راغله هغه لکه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړي یا توپ وهن کې تلري چې هغه جګ قدم لري هغه کیندلاس هم د هغه په تخنیک کی مسائل هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی
عموما زړه لوبغاړي په آسان خپل ځای نه خالی کوي مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه ممانعتونه یو څه خندونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې شذلې دي او نور داسې معلومیږي چې زړه دی باید ځای نه یو ته ورکړي لیکن د موشت دی افغانانو دغه سی یو غره عادت ته چې په زغرده هم نش څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوې لوبغاړي راشي. څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړي ډیر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر تمون تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شلوریزو نړیوال جام سیالیو کې دمونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلور ویس کال او زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب موږ سره د کې دیسی ماته صحیح کی، نو ماشاءالله دمونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانې دوه ده او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثر دوی دی وغو د تجربه نه ډیره زیات زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او ساره مې هڅه هم دغه دی چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړي سبا موږ سره نه وي سیمګه پکې موږ د غاغه تشټه کړی موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې د غو په څیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو او د لپاره هم د غتیر دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب خپل خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې شوی ده. ما خپل دی لیدل جاناتن ټراټ سره د پریکټس کاو جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کول چې ته باید خپل وکټ ورنه کې ما بخی دی غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ور سره روانو. نو هغه حد سی دی کنه سیغه باندې کار کړی دا پوې کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګ دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو په چونکو کې دغه نوې تو په چونکو کې را مختص وی دی علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه نه لګ ده را مختص وی ده. نو ان شاء الله سیمګ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده نه ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي ډاله کې پاتې دي او تر اوسه پورې خلک ځینې اندېښنې ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو الحمدلله د موږ د لوبډل لاس راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه سلامت اوسه ساحل صاحب. یو پښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختم نه او بیا بل مسابقه درلوده، بیا بل درلوده، پاکستان هم داسي، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څنګه وای. اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقه کوي، دلیل یې څه دی؟
څاروان سه به یو مسله خدا د چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې د نن کرکټ نه کیږي، افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمال ای وس هن بیا ور سره هوکړه کړي د چالت هم کول شي ځینی میدانونه نه استفاده وکي. خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیوات تور کول کیږي. کال ته چیرته تورنمنټونه وی نو اول تورنمنټونه به دغه پی کیږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره د فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي هغه کې له سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیز سیریزونه کیږي، په دې باندې خبره کیږي. نو ته به د پیداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د دقانې کې چې هغه ستاسو ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیواله ته خودلې ده د دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټ وکي دا او کې سیریز وکي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې مونږ ګټلې دي چې مونږ ساوث افریقا غوندي پیاوړي لوبډلې نه دا لوبلړې وګټله له هند سره په هند کې شلوري سیالي وکړي یو لوب مور سره مساوي کړ شي په دو سوپر اور کې دغه نتیجه راووته یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کمزای کی دا اداره هم باید خپل لیول مغزای کړو مغزای ته ورسی وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافی نه دی او د قناعت وړ نه دی په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري کله د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان را ورسی نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کی او لا به غختل او پیاوړ شي د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل عمل دا د چې کډ استرالیا غوندي هواد دی یا د نور هوادونو اغه نور مسلې چې د افغانستان کې د خزو حقوق او د افغانستان د خزو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هوادونو کې خپل ځینی افغانان د تلابي کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره باید دغه هوادونو لوبيونه کې مونږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري د هغه حقوقو په بنیاټ باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاری ځین وايي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پکو
د موږ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس احمدی صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان صدیق جی څه زده کړ کې یو را مخته کیږي هغه تا اکیډمۍ اکثر لګي وړ کې دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي دومره د سه مناسب شرایط ورته نسته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي نو دا یو ورخ د موږ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو دې کیچینګ افیشنسی دې څه حمله په وړي کې دلی شي نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزور ده سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وشي او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې دی لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي د څو وخته میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثره د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي د لکه یو پسې څو وکټې پرله پسې تللې دي اوس چې دغه ځوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوي ده یا مثلا څنګه ابراهيم زدران کرکټ کوي هیل دا دي چې د دوی دغه کرکټ نوي ځوانانو ته یو یو خې الهام یې او زینه خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر
مننه سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ مش لا هم کار ته ضرورت لري فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته اکثرا خلک په وچز مکه لوبه کوي نو الته دایف نشي کېدی
صحیح دقیقه خبره کوي کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لوند کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیرته او پلیر یا لوبغاړی دای و هي اخیزه چې نو هغه کلهږي حتمن د زنګنونه یا د سینه د باډي ډیره برخې په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر حال باید دومره ونه خوږي چې دیو کې چې ترنیول او روسته د څورزې بستروي یا څورزې پټې لګولې دا ششته په افغانستان کې هم د مسلو ته وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په هلي دوه د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي، کاغد غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغد اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، کدی کابل ده او د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړې او تر ډیره پوری به اغل ته د ستونزې ما لیدلې وی تر 2019 پورې کوز به تر شوی نو دا ډیره خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړې ذهن نن ډاري کله چې لوبغاړې وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې د کرکټ عموماً د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې لوبغاړي زړور نه وي په هر برخه کې کاغه توپ وهنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي کاغه توپ اچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخ ځای کې کیږي. د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متر بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شینه چې دي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نورې دنیا کې به دا سانتیاوی ډېر زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته او دغه سانتیاوی ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زموږ په مسؤلیت کې هم د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې وستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې، دا مغه نیچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده او هغه زړه ورتیا ده چې زمونږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوګېدو هم نه دي. نو هغه ورځ سیدی قتل هم مولید چې لاس کې پرهارو د لاس ته پښوي، خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه په کرکټ کې ډېر عام دي، ډېر زیات پیخیږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په شی په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخه نه وینه رواني، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي چې شنواټ سنې پای پیل کې او مثال چې یو ډېر یو زړور لوبه کړي او کڅه هم هغه سیالي بللې و، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړي. افغانستان یوازینی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو وره مسابقو کې ډیر شدې د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلې هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته ده. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تخته ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکې، هی وکټ ورته جوړې کې او هی وکټ سره سره باید تاسو ښه چمنونه ورته ولرې. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړله، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هلته پریکټیس وکړی شي او غوښتي چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبي په سیالیو کې د مخ کې تک لپاره مهم اداز د موږ په کورنی کرکټ کې د پاملر نه وسی او د موږ د کم څلور ځنې سیالیو درې ځنې سیالیو سی په لار اچول کیږي. د دې کې کوشش وسی چې معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سي په هند کې باید څه ولا د ورخ له کبله ونسولا هغه یو ځای ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره کته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه که تاسو وګورئ سریلانکا بنگلادیش آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره داسې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی او ټیسټ د کرکټ ځان ده یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنۍ سیالۍ څخه چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی هغوی هغه ذهنیت برابر سوی هغوی کې هغه قوت لا پیاوړی سوی تر څو بیا هغه راسي او په ورکی فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډېر ضروري او ډېر اړینه برخه د کرکټ ده او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډېر سیالۍ د ټیسټ په لاره واچي. زموږ اوورال اوریج په کې بد نه ده 33% د فکر کوم چې موږ د ګټې فیصد دي او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډیرو نورو هیوادونو د ډیر زیات صبر وکړو تر څو د یوواله بریا خپل لاس ته راوړي. خو تشسته او په ځانګړي توګه باندې لانګ کرکټ لانګ فارمیټ کرکټ ضرور دی افغانستان کې ډیر وسی او معیاري چمنونو او معیاري وکټ ورته برابر شوی چې هر رقم کنډیشنز کې بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدلی شي.
بله ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي لا ډیر وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوي سره. نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. کوم مدن
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوته زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورسته مو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 3500 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکه د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي. لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د مریض برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو لیو داسې دیونی مینوال نه هم خبرې کې چې داغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10000 کیلومتر واټن په بایسکل وهل او نو ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
د طالبانو له ارګا د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې ورسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې رشخند بهلې.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 13 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیواله دې توس په تمه دي چې مالت سامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخو کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یې جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي. حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسو باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا د کړی دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولي وي خو دی افغان په توګه هغه افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړ او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه
نو مکه په هر حالت کې له تباہی سره مخ شوی دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نور ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي
د نیویارک ټایمز مقالې هم دې ته اشاره درلوده چې پاکستان استباندې د غزان داسې مدیریت کې کې یو وخت نائب الله هم لاندې چوکۍ نه لري کې په ژوندینې باندې د لری سي نو ازهان با واتر مخه جوړي
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویل چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی
طالبان ول دوه نه ځند روسه بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلېدا پیخه تایید کړي دغه د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره اړتیا شو چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیخه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې د طالبانو د ارګ مرستيال ویان الحمد الله فطرت ویلي د پیخه د پلټول لپاره د ابراهيم صدر په مشرۍ ټاکلې پلاوي چړنه لا هم روانه ده خو لسیمه تروسه دوه جنازي او څلور درشتپیان انتقال شوې دي فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوی خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلې او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوی پلاوی د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د تلاسسو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو چاودنې او ډز شوی ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور درستنه د پیشي عيني شاهدان سيوشمير جوبل هم دي د یاد هيئت لوري را انتقال سوي دي يوشمير نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سي هيئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي د دې پیشي تحقیقات لا بشپړ سوي ني دي د تحقیقات له تکمیل دو وروسته به نور جزئیات له هوادوالو سره شریکو
دا زه تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو دز کړی و دی وزلی و په دمه د امارت اسلامي چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمه ودرم خبر و ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روخانه و نو دې لپاره چې تحقیق وسی دا خبره وځه چې نه سوي وای اما امارت هم دې احتیاط کاوه چې یواره پوسی سي د عوامل چې شدي وځو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي چکر نه کوي او څه برخود کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړه ته مختبي دا په دې باندې لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بدلي
دین مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب مومنل چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي دوه نیوړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسي زړل ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی خو ایران دا په خرد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر نن نه منله اوس چې دا په خیلان او تایید شوی دا د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکه راپورته شوی ګڼ لوري وايي طالبان له ایران ډاریږي واغې اقدام بونه کیږي څوره جبراندی جرمنی یوازې د خپل وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته
او دوی غواړي چې دغه موضوع آیستا آیستا ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي یوې خواته مجبور دي چې وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي کنه ایران په لومړیو کې خپل سرګندونې ډېری قاطع وکړې چې د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ د وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودل یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پخو لاندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کله د دې رسنیز په خبر کولو یې دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه وباندې کول. هغوی هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغوی ته چټټ کنزلې توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غوی رواني حالت دا ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او هغه ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې لدغه سرحدي سیمه تیرېدل بریدي ور باندې کړه دی او د 200 شپېتو یا هم 200 ویو په شمول باندې وشل شوی دی او د دې شو یا هم څلوختو په شمول باندې جوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوه نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزی او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لارې او مخشوش کړي. لدی روسه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوک کې کوي ډډې تواچول شي ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلی معلومات دا چې خلیلزاد له کرزی سره په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د شمنورو جهادي مشرانو سره د تفاهم تر رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځزي نور دوی ټول په خپل ځای خوندې دي. ما غوښتل چې د 2019 کال را په دی خو د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډاکټر عبد الله همدارز د امریکای چارواکو خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ پناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړ پرتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په غلي ولو چې هیڅ کېده چې د دشمنی لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مک ماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدی کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوته لا راواره شي. په داسې حال کې چې د مکماسر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبد الله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر سرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبد الله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتوالي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پرې یو اړ بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندول شي، هم مخالف ډلې قوی کولای شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزور کوي. نو مکه په هر حالت کې لستونځ سره مخ شوی یو، نو مکه په هر حالت کې تباہی سره مخ شوی یو. دا غیر ډیر غټ لامل او دا غیر ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونه کړو، موږ د فلاح په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور، او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بېحده حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی و، لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې میلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و، د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډېرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد فیصدی په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا حبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا حبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آیسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کړي که یو وخت ملا حبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقانی شبکې له ملا حبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته، او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي، او ورځ تر بلې دا بیلوالی لا محسوسیږي، لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچی شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي، او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، په دې پزیحمت کیو چې وروره دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي، دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره، شه دا ټول دې وو په انتظار دي.
هغه سرو ناراضه او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبار هم ناراضي او بوشکې کله چې شوې سکاله ډکې ډېر مشکلات سره حالي
دا خوشحالي ده چې ملګری دغه د امزه کوم ته ویني دغه اوبه مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلي اولادونه مم په علاقې رسیدلي ملګری اڅ اصل مشر نه لیدلې د نو ماخسته دي
بل خو ځین خلکو ازادي رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څخاګ د زیرمو او په ماشينونو رایستل کیږي او د لوی هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو لبل په رقابت د وبو تر ټولو جبري او لوی تاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو وبې وچی کړي دي د وبو د کموالې ستونزې یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده بلکې د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم په خپل سیمو کې په ژورو څاګانو کې د وبو د کمیدو شکایت کوي
د وبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله ده په افغانستان لپاره مخصوصا چونکی زیاتې وبو زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوه دي نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکی اداراتو د منځنا او د دوامدار توګه د اوبو د ساتي سارنه وشي د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغه لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه ته کم شي یا هغه وجوهات پیدا کی هغه عملونه پیدا کی چې هغه د لارې شغې د وجې د اوبو زیرمه کم شي دي نو مشخصا په افغانستان کې 0% اوبو د ښاک اوبو چې دی هغه د ځمکې لاندې اوبو دي نو د دغه څارنه باید وشي چونکه چون مهم ده انسانانو چون باید پاکی پات شي تر څو په پلان او د ژوند د پرمختګ لپاره کار وکړي
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبه ته چګډیمونه اچول کیږي اوبه د ځمکه په سطح باندې زیات پریخېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چات شي بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رښتونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې د دقیق نقشې دي نو دا غینه دوی کولای شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رښتونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي بل مسله چې ډیر اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګ په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وزا شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغه ته باید د پایټکه کې خوستل شي
او که څنګه د افغانستان په اړه د ملګری ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوه درې مناسته د طالبانو له حضور او د غوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجې پاتې رسیدلې به خو دا ځل د ملګری ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوه د څلورمې ناسته د برابرولو خبري ورکړه ده د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګری ملتونو کې دایمي استاذ شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګری ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارډلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوه د درې مناستي په څرنګوالي لاسراوړو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی بلخوا چارو شنون کې وای د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړي چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د غډلې تلازيات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمينه برابرې چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې ځړور کیږي
د پردیو شتون د پردیو پریکړي د پردیو مرستي د پردیو غونډي د پردیو ناستي او د پردیو هر ډول تصميم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تسمی د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی یو وازینه لار او یو وازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکيني پر افغاني فرهنګ باندې پر افغاني دود او دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره د افغانستان د راتلونکو لپاره د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي لدی پرته مقبل هیڅ لار نه ده
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنۍ مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنز کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویانو ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هره پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل ترڅو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړون غنګوسی جوړی کړی دی. شاهد اپریدی کوکی خیل ته لورتلو وروسته خبر اعلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوز سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابره کړي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فاران ویلی شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیل او اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامل د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولی هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپک سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چینی وی کمپنۍ دا صرف مسافرون کې ملکی الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکه بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریز الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړې امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختی اواری وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او 3 کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خور ټغر به د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 10 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. څلریش کلن چینی وګړی ګونګ د مارچ په اتلسمه د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسیدلی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسیدلی دی. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 6,500 دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. پام دې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپل و مورز د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.